şey.
مشهید د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د جی وی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهیدیم نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې ولسمه نیټه ده د محل وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیم یو دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان کې د حکومت مخالف سیاست مدارانو وکیلانو خبریالانو او د بشري حقوقو فعالانو پر رسنۍ او عدلیه ورستر بلې زیاتې دونکو بندیزونو او بریدونو باندې سختې اندېښنې ښودلې دي او وایي چې د دې وضعیت په وړاندې بغلی نه پاتې کیږي بل پلوته د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي چې پاکستان سره د ویناو تر حد اړیکې ښې دي خو په عمل کې لا تر اوسه انتظار دي چې پاکستان خپلې ژمنې عملي کړي بل پلوته د امریکې صدر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په جنیوا کې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات او د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه خبرې اترې کړې دي په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات له روز موږ سره مل وسی راځو د یوې لنډې د میروسه
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده په دې خبرونه کې مهم راپورونه او مرکې لرو چې تاسو سره به شامل وو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي زو د لومړي ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې د مخالفه ګوندونو غړو خبريالانو وکیلانو او همدارس د مدني ټولنې فعالانو د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې په میډیا یا پر رسنیو او عدلیه زیاتیدونکو بندیزونو غندنه کړې ده او ویلې دي چې څخه کار شوې ده چې پاکستان د نن یو بل ریاست هم دی څوک چې ټولي فیصله تر سره کوي راځي چې د وقار احمد د ریپورت په ګډه سره وګورو
پاکستان کې د مخالف ګوندونو غړو مدني ټولنو سره تعلق لرونکو صحافیانو او وکیلانو موجوده د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په میډیا زیاتودونکو بندیزونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي په میډیا بندیزونو نخکار شوې ده پاکستان ریاست دنه یو بل ریاست هم موجود دی کوم چې اصل حکمران دی د وکیلانو مرکزی تنظیم سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په عدلیه او په میډیا زیاتودونکو بندیزونو او بریدونو په موضوع یو غونډه په اسلام آباد کې شوې ده چې پکې د مدني ټولنو غړو سیاست مدارانو وکیلانو تنظیمونو او صحافیانو تنظیمونو غړو شرکت کړی دی د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر بهلول خټک دیو سره خبرو په وخت ویلی دی تر کومه میډیا آزاد نه وي یو هیواد هم ترقی نشي کولای نه پوئږي پاکستان کې ریاست ولې په میډیا بندیز غواړي
آزاد میډیا کې نه نو بیا آزاد فضا څنګه وي اولې دی نه وجه صدا بے لگام میڈیا بے لگام عدلیہ منگ نہ وڑو آزادی خود اگے رکھتے کنا کم جی آئین ور گڑے منگ اگے پر سپیشل کنسیشن سو نہ وڑو
پی ٹی ایم سره تعلق لرون کے دکامی اسمبلی غڑے محسن داوڑ وئی آزاد میڈیا دا وقت ضرورت دے خودل تا ریاستی ادارے آزاد آوازونا غلی کولو دا پارا نوے نوے لارے گوری
دا صحافت بند قدغن لگولو دا پارا ویدی آوازونو را غونڈاولو دا پارا دا غیقن پین کولو دا پارا دی د پیلا ورځ نه عملیات شروع کړی دی او هغه سم روان دی
د بشری حکومت فعال طاهر عبدالله پاکستان کې په میډیا زیاتیدون کې بندیزونو په حق لوي اوس وخت راغله دی حکومت مخه دی اونې ولې شي چې نور په صحافیانو بندیز د پاره نوې قوانين جوړ نکړي شي
وخت آ گیا ہے کہ
موجوده وخت کې په پاکستان کې په میډیا بندیزونه نور هم زیات شوي دي. دلته دستور سو واري فوزي امیرانو مات کړی دي او اوس مونږ غواړو هم دغه دستور کوم کې چې خلکو ته دا اختیار ورکړي شوی چې د خپل رائے اظهار کولی شي، باید چې دغه حق به خلکو ته ورکړي شي.
د صحافیانو حقوقو د پاره کارکونکو کې نړیوال ادارې فریډم نتورک یو تازه رپورت وایي کال 2013 نه تر اوسه پاکستان کې درې درشت خبريالان وجل شوې دي. پاکستان کې د فریډم نتورک نمائنده اقبال خټک په دې حالات وایي،
موږ دا وکتل چې نه صرف په اخبار کې لیکل نه شي، په ټلویزیون غږېد نه شي، نو کچره ته په انټرنیټ هم د خپل رائے اظهار کوي، نو هلته کې هم حکومت چې دی اوس غواړي چې دا د آزادو معلوماتو آخری کم سرحد چې دی په دې هم قبضه کې د ټلویزیون په شانته او د مطبوعاتو په شانته
دی. غونډه ته یو شمیر وینا کوونکو دغه دریزو پاکستان کې په میډیا جمهوریت پر ضد بیانونو باندې څوک هم څه عکس العمل نه خي، خو هم دا میډیا دومره توان نه لري چې غیر جمهوریت طاقتونو پر ضد خبر او کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سووري ویلی دی پاکستان کې میډیا چې څومره آزاد ده دومره په یورپی هیوادونو کې هم آزاد نه ده. خو رپورټونو تر مخه پاکستان د صحافیانو د پاره خطرناک ګرځول شوی. یو سل اته اتیا هیوادونو نوم لړکې په یو سل پنځه سل وختم درجه دی. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو ته د بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو چې نن کوم احتجاج کړی دی، د هغه ریپورت هم وړاندې کو. خو دا مهال زو د جاني خیلو ولوري ته چیرې چې د خیبر پښتونخوا په بنو جاني خیلو کې د قامی مشر د وژنې وروسته پرلت پیل شوی دی، او دغه پرلت اتلسمه ورځ لا هم دوام لري. او په سیمه کې زو د ډي وی خبريال او زموږ همکار عدنان بیچنی ولوري ته چې زموږ سره د سکایپ د لارې مل شوی دی. ستړي مشه، په خیر راغلی بیچنی صاحب.
مهرباني، خوشاله اوسئ.
بیرتنی صاحب، که تاسو د لیدونکو سره د دغه پرلات او وروستۍ حال شریک کړئ.
مهرباني، دغه احتجاجي پرلات نن په اتلسمه ورځ په داسې حال روان دي چرته چې ګرمۍ شدت انتهایی زیات دی، خو بیا هم په دغه احتجاج کې په زرګونه شمیره خلک راغونډیږي او دوی د انصاف ترلاسه کېدو سره سره په علاقې کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. اتلس ورځې وروسته نن د حکومتي چرواکو لخوا چې کوم نن د صبح د ترانسپورت وزیر د شاه محمد ورغلی وو، او هغه ورته ویلي چې د وزیر اعلی چې کوم د صبح وزیر اعلی دی محمود خان، د هغه په استازیتوب ورغلی دی، او دوی ورته ویلي چې د خوشتري چې دی هغه جایز دی او باید دغه صبح وروسته پاتې شوی دی لپاره په حکومتي کچه زیات ترقیتی یا غټ ترقیتی پیکج اعلان شي. زه به تاسو ته ووایم چې دا احتجاجي پرلت له تیرو اتلس ورځو راسې روان دی، او تر هغې وروسته پیل شوی وو چې په 1 مئی یو ځایي مشر ملک ناصب خان د نامعلومه کسانو په ډزو ووژل شو. پولیس سره د دې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده، خو پولیس وایي د دې کورنۍ د سره په دغه پیښه کې یا دغه وژنه کې پلټنو کې مرسته نه کوي ورسره، او ځکه دغه چې کومه مقدمه ده د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوې ده. دغه څه به تاسو ته وایي چې د بنو پولیسو دغه احتجاج کوونکو پر ضد هم یو مقدمه درج کړې ده چې په هغه کې دغه دریس خپل شوی دی چې ویل شوی دغه د درنې پر مهال د ریاستي ادارو او موجوده حکومت پر ضد د کار ډکه ژبه کارولې ده، ځکه په دې باندې داسې مادو لاندې مقدمه درج شوې ده. خو بل طرف ته دغه احتجاج کوونکی وخت په وخت دغه دریس خپلوي چې د لکال 2009 راسه په سیمه کې فوزی عملیات هم تر سره شوي. دلته د امنیت په ځای کېدو داوی هم شوي، خو بیا هم په دغه علاقې کې ناامنی پیښې دوام لري چې هر هفته پکې ناامنی پیښې تر سره کیږي. په هغه کې د علاقې مخور مشران، ځوانان او دینی عالمان په هدف کیږي او د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دا هم وایي چې دوی دغه ایوا غوښتنه چې دوی سره د مارچ میاشت کې د صوبی اعلی وزیر محمود خان کما ژمنه کړې و چې په هغه کې دا ویل شوی چې د علاقې ټینګښت سره چې کم څلور ترکی ماشومان په جنخیل علاقه کې وژل شوی و هغه ته انصاف ترلاسه کېدل او هغه په وژنه کې ککړ کسان عدالت ته وړاندې کول او دغه سچې له علاقې نه کم په زور سره بدر ککړ شوی کسان دی هغه عدالت ته وړاندې کول او دغه یا هغه خوشی کول شامل وو. خو دغه احتجاج کوونکي وایي تر اوسه پورې د دوی په ایوا غوښته باندې هم عمل نه دی شوی، ځکه دوی مجبور شوي دوی په احتجاج باندې راوتلي دي. دوی پرون پریکړه کړې وه چې دوی به
خپله د جاني خېلو کې او د دې تر څنګ په سیمه کې داسې څومره پیښې شوې دي چې یا په کې ځایي مشران په نخښه شوي او یا هم نور ځوانان په کې په نخښه شوي وي. آیا دا دوامدار توګه باندې داسې پیښې رامخته کیږي او که څنګه؟
په ځنې خیل کښې چې کومه وروستۍ پېښه شوې وه هغه په 28 مارچ شوې وه، چېرته څلور تنکو هلکانو مړي په داسې حال موندل شوي وه چې تشدد پرې شوی او بیا شخ کړی شوي وو. تر هغې وروسته په علاقه کښې چې د مقامي خلکو پر لت کښېنولو، خو هلته مطالبې نه منل کېدو. څو ورځې وروسته دوی بیا له مړو سره اسلام آباد ته لاریون پیل کړو او دوی غوښتنه لرله چې دغه علاقه دې له هر قسمه وسله والو څخه پاکه کړی شي. دوی دا دعوه لري چې دوی ته حکومت کم باور ورکړی وو، په هغې تر اوسه هېڅ عمل نه دی شوی او په د تېرو دوو میاشتو راسه چې کوم تړون دوی سره لاسلیک شوی وو تر هغې وروسته اوس هم پکښې هدفي وژنې چې دي هغه دوام لري. او دا دعوه لري چې په دې کښې څلور هدفي وژنې شوي چې په هغې کښې یو د سیکورټي فورسز کس چې هغه په رخصت یعنې په چوټۍ کور ته راغلی وو، یو قامي مشر او یو بل ځایي تن چې هغه د نامعلومه کسانو هدف ګرځېدلی دي. دغه احتجاج کوونکي کوم په احتجاج ناستې دی دا پریکړه کړې وه چې دی به سره د مړي اسلام آباد ته لاریون کوي، خو اوس دی وایي چې دی ته د صوبې چې کوم وفد راغلی وو د شاه محمد وزیر په مشرۍ باندې او دی دا باور ورکړی دی چې څوکې د صوبې په 13 تاریخ باندې بجټ دی، نو تر دغه وخته پورې دی دغه د اسلام آباد پریکړه ځنډولې ده. خو دغه احتجاج کوونکو سره چې زموږ خبرې وکړې دی وایي چې دی یوه خبره په یوه خبره ټینګ ولاړ دي، هغه دا دی چې د دوی سره کومه ژمنه اعلی وزیر کړې وه هغه دې په ځای کړی شي. خو دی وایي که چېرته تر اتوار ورځ پورې د دوی دغه غوښتې ونه منل شوې نو بیا به دوی سره د خپلو دغه مړي د اسلام آباد طرف ته لاریون کوي، او که چېرته دوی په لاره کې ودرول کېدل نو دوی بیا په هغه ځای باندې دغه پرلت چې دی هغه کښېنوي.
خو زه به تاسو ته ووایم چې موږ حکومتي دریځ څه دی، حکومت څه وایي په دې اړوند؟
تاسو ته به زه ووایم چې دی 13 ورځې راسې په احتجاج ناست دي، دوه ورځې وړاندې د احتجاج کوونکو ته د بنو چې کوم مرستیال کمیشنر دی یا ډي سي ورته ویلی کېږي یا دغسې پولیسو مشر ډي پي او هغه دوی ته ورغلي وو، دوی سره یې خبرې کړې وې او دوی ته دغه ویلي وو چې تاسو خپلې دغه مړی شخ کړئ او دغسې تاسو چې کوم پرلت کې دا وځنډوي تاسو به د صوبې اعلی حکومتي چارواکو سره لیدنې وکړي او تاسو څومره مطالبې دي هغه به ومنلی شي. دغسې که موږ د صوبې حکومتي چارواکي دي که دلته د بنو ضلع حکومتي چارواکي دي هغه په رسمي تور میډیا ته کوم په دې حواله څه بیان نه دی ورکړی او نه چې زموږ سره رابطې کېږي نو په دې حواله دې هیڅ ځواب نه وایي. خو بیا هم دلته چې کوم حکومتي سرچینې دي له هغې لخوا کوم ځواب ترلاسه کېږي هغه دا وایي چې دې سره کومې ژمنې شوې وي تر هغې نه هم سوا کار شوی دی. خو بل طرف ته هلته چې کوم پرلت کوونکي دي هغه دغه دعوې ردوي او دوی وایي چې دوی په علاقې کښې د امنیت لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي اخیستي شوي.
ډېره مننه عدنان بیټني صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړه.
مهربانی، کور ودان جی.
د ډیو سره اوسئ.
د ډیوې سره د ملکیامو مننه کوو. زو د افغانستان نه ولوري ته چې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي دي چې د کابل هوایي ډګر د امنیت لپاره به پاکستان هم راښکیل کړي. د دغه وزارت ویان چې د اردوان خبرې پر دې متمرکزې وي چې افغانستان د سولې لپاره د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري را جلب کړي. نور تفصیل تاسو ته حکمت سروش په دغه راپور کې راوند کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل هوایي ډګر د امنیت د ساتنې په اړه د ترکیې د ولسمشر له څرګندونو ناسم تعبیر سوی دی. طیب اردوغان ویلی وه چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته که د کابل هوایي ډګر امنیت ترکیې ته سپارل کیږي، نو دوی به له پاکستان او هنګري څخه هم وغواړي چې برخه پکښې واخلي.
د ولسمشر اردوغان خبرې په دې متمرکز دي چې د منطقې د هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو او په خاصه توګه د پاکستان همکاري او حمایت د سولې ته د رسیدلو په لار کې جلب کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکیې سره د ډیپلوماټیکو تماسونو وروسته د ولسمشر اردوغان له وینا دا جوتیږي چې ترکیه به د ناټو هیوادونو د پریکړې پر اساس سولې ته د رسېدو لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي.
ترکیه د ناتو غړیتوب لري، مګر زه فکر کوم ښاغلی اردوغان دې ته متوجه نه ده چې د پاکستان سره ډیر حساسیت شته. زه فکر نه کوم چې افغان ته دا به د منلو وړ وي چې په هوایي میدان کې یا بل چیرته یا پاکستانی سرتیری ویني یا د پاکستان بیرغ د وطن ساتلو لپاره ویني. زه فکر کوم چې هغه ملي حساسیتونه باید ونه پارول شي.
داسې مهال چې امریکایي چارواکي وایي په دې لټه کې دي چې تر سپتمبر وروسته له بهره د افغانستان د وضعیت د څارنې امکانات برابر کړي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید سره د دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په تړاو خبرې کړي.
افغانستان قضیه په بشپړه توګه د متحده ایالاتونو او د سیمې د قدرتونو ترمنځ په تفاهماتو تړلې او د ځینې معلوماتو له مخې ممکن په دوه میاشت کې د افغانستان د قضیې پریکړه وسي. لازم د امریکا په رهبرۍ سیمه ییز اجماع به ژر نتیجه ورکړي او د ښاغلي ملر ملاقاتونه د سیمې د هیوادونو سره فکر نه کوم د پوځي اډو مسله وي، ځکه چې دوی د پاکستان او ځینې نور منځني ختیځ هیوادونو په ګډون په سیمه کې پوځي اډې لري. د دې ملاقاتونو ایجنډا به تر ډیره په همدې هیوادونو کې د موجوده پوځي اډو څخه د افغانستان د وضعیت څاروي.
زموږ غوښتنه د متحده عربي امارات څخه دا ده چې دوی په طالبانو مشرانو باندې فشار راوړي تر څو د صلح او د مذاکرې میز ته په ګډه کښېني او په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅې وکړي. دا چې عربي متحده امارات د سیمې په هیوادونو کې یو له هغو هیوادونو څخه دي چې د افغانستان د ولسونو سره د افغانستان د حکومت سره ډېرې ټینګې نږدې ښې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ټیکاو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د روانو هڅو سره سره لا هم د جګړې پر ډګرونو د پام وړ اغیز نه دی سوی او ورځ تر بلې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زور اخلي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
دریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او د افغانستان په اړه غواړو یوې مرکې ولوري تاسو پام را وګرځو چې د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد داودزی وایي چې پاکستان سره د ویناو تر حده اړیکې ډیرې ښې دي، خو په عملي ډګر کې لا دوی تر اوسه په تمه دي چې پاکستان خپلې کړې ژمنې د دوی سره عملي کړي. او د دې تر څنګ ښاغلی داودزی زیاتوي چې د سولې بهیر د ځنډیدو لامل د طالبانو لخوا سستی او د مشورو په نوم پاکستان ته تلل او غیر حاضره پاتې کېدل دي. خو ښاغلی داودزی دا هم وایي چې په مجموع کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ځینې مشترکه ټکي شته چې پکې د جنګ ختمول او سیمه کې د ټولو سره ښې اړیکې لرل شامل دي. راځئ چې دغه ځانګړې مرکه په ګډه سره وګورو. د سولې په خبرو کې چې څومره ځنډ راغلی دی، د دې لتونه څه دي او د دې تر څنګ د طالبانو د افغان حکومت څخه یا د سولې د عالي شورا څخه څه غوښتنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ستړي مې شي، خدای مراله. اصلا مسله خو همدا ده چې د طالبانو غوښتنې مبهمې دي، تر اوسه پورې په وضاحت سره نه دي ویلي چې دوی څه غواړي. شکوک و شبهات ډیر دي، حدسونه ډیر دي، چې یو حدس داده، یو ادعا داده، بلکې اتهام داده چې کېدی شي طالبان سوله نه غواړي، په سوله باندې عقیده نه لري. نو ځکه خبره ځنډي چې د جنگ په جبهه کې مسله فیصله کیو، د زور د لارې واک ته راشي، چې هغه هم ښه دی ټولې دنیا ورته واضح کړ چې هغه دنیا ته د قبول وړ نه دی. نو یعنی اصلي مسله د افغانستان دولت سره د دوی په خبرو کې، د دنیا سره د دوی په خبرو کې ابهام دی، د دوی په موقف کې. زما خپل نظر دا دی چې طالبان یو خاص فرهنګ تابع دي، دوی داسې یو ګروپ دی چې مشابه نه پیدا کیږي په دنیا کې، نه د حکومت په سطح، نه د یو جمع او یو تحریک په سطح باندې. دوی خپلې کړنلارې لري او هغه ډېرې نه دي بدلې کړې. زه فکر کوم چې اوس فعلی حالت کې دوی دومره وضاحت ورکړي چې د یو مشترکه د علماو شورا دي جوړ شي، هغه علما به بیا د نور قدمونه تصمیم ونیسي چې بعدي قدمونه څه وي، د مشارکت فارمول څه وي، آینده حکومتي نظام په څه مشخصات وي. او دا بل اړخ د ستاسو د سوال چې د زن عوامل څه دي، زن عوامل هم همدغه دي. خو څه موده غیر حاضرو طالبان د مشورو په نوم باندې لاړل پاکستان ته، او بیا چې سره کیم نی ډیر سست روان دي، وضاحت نشته. د افغانستان دولت البته چې عجله لري، د زکات
تنې تراتلو چې ځینې بیا دا نیوکې کوي چې ګواکې د افغان حکومت هم دا خبرې ځنډوي، یا هغوی په دې کې ستونزې را جوړوي. د افغانستان د حکومت دریځ څه دی؟
زه خو فکر نه کوم چې دا دي درست اتهامي. هغه یو مورد چې خلک وایي چې ګویا بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ وکړ، هغه اول 15,000 بندیان، هغه خو دولتونه خپل مجبوریتونه لري، دولتونه خو ملتونو ته جواب دي. اوس هم د ملت د انتقاد لاندې دی دولت چې تاسو 15,000 خوشي کړو، هغه لاړه د جنگ جبهې ته، جنگ تیز شو. نو رئیس جمهور د دې لپاره چې خپل ځان ته یو توجیه ورکړي، ملت ته مراجعه وکړه. ملت ته مراجعه خو معمولا د ریفرنډم د لاندې د لارې باید، خو افغانستان کې معمول اوس لویه جرګه شوې ده. نو لویه جرګه یې دایره کړه، او لویه جرګې نه بعد خو خلاص کړی شو ټول. نو بل داسې مورد زه نه وینم چې د افغانستان دولت دې سهلنګاري کړي. د مذاکرې ټیم یې همیشه حاضر دی، د سولې د مصالحې عالي شورا په وخت سره تشکیل شوه، که یو څه موده وځنډېدله خو بهتره تشکیل شوله. به دې اړخ کې زه داسې دلایل نه وینم چې دولت پې ملامت کړو چې دوی هم ځنډ غواړي. زما خبره دا ده، دولت موقف خدا دی چې زمونږ عسکر وژل کیږي افغانان دي، چې طالبان هم وژل کیږي افغانان دي. دولت په دې حالت خو خوښ نه دی، نو ځکه سوله غواړي. متاسفانه چې د طالبانو په اړخ کې داسې حالت نشته چې د عسکرو په وژلو دي مخفه شي، او د خپل طالب په وژلو دي مخفه شي. د عام خلکو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې، که ثابته ولې او ثابته کړې نو باید وربندې منلی و. دی خو دا خو وربند چې یو هي هغه نه مني. نو دا بل
تاسو خپل دلته یوې خبرې ته، مهمې خبرې ته اشاره وکړه چې د افغانستان د حکومت چوکاټ، یا که مونږ وایو که د طالبانو سره یوې موافقې ته د سولې ورسېدی، نو د افغان حکومت راتلونکی چوکاټ به څنګه وي؟
د سولې نه بعد چوکاټ حتما منظور دی. په هغې کې د افغانستان خلک هر نوع قربانۍ ته حاضر دي. البته چې ځینې اساسي لاسته راوړنې د تیرو شلو کلو، چې خصوصا د تعلیم او تربیې او د نظام د ساختار او د جوړښت پیسې کې دي، هغه کې به د افغانستان خلک او د افغانستان دولت خپل نظریات لري. مګر زه چې وینم دوی قربانی ورکولو ته آماده دي، هم دولت آماده دی، هم ملت آماده دی، ټول د جنگ نه خسته شوي دي. ابل اړخ په دې کې مبهم دی، طالبان په دې کې مبهم لري چې آینده ساختار دولت دوی څه شکل ویني. دومره وایي چې د شریعت مطابق، خو د شریعت خو مختلف تعبیرونه دي.
خپل طالبان تا څنګه چې ویله تل د شریعت او د شریعه قانون خبره کوي، آیا تاسو سره د شریعه قانون په څرنګوالي باندې کومې خبرې شوې دي؟ آیا دا به د پخوا په څیر د 1990 کال په څیر وي او کدا به بل شکل کې وي؟
دوی خپل بیاناتو کې او مستقیم او غیر مستقیم خبرو کې د شریعت مطابق اسلامي نظام وینا کوي، اما هغه د نوی اومه د هید شکل هغه وای چې نه هغه اوس وخت فرق کړی دی، اوس دنیا سره ژوند لرو. نو طالبان په هغه کې لږ ذره انعطاف ښیي، خو جزئیاتو ته بیا نور نه ځي. مثال په توګه چې بیا هغه ورسره مطرح کړي، ورته وایي چې خانو د ښځو په هکله فرض کړه ستاسو نظر څه دی، د جنکو د تعلیم، د ښځو د تعلیم، د ښځو د کار، د ښځو د وینا، او ډېر ډېر خبرې په بیا وایي چې د شریعت مطابق. نو شریعت مطابق خو همدا خو په نیومه د حاکم ویله، نو آیا هماغه تعبیر دی که فرق کړی؟ دغلته بیا وضاحت نشته، دلته ابهام دی. او د افغانستان خلک دا وضاحت غواړي، البلکې دنیا هم دا وضاحت غواړي، نه یوازې د افغانستان خلک.
غواړو ډلو حکومت او طالبانو ترمنځ داسې کومه نقطه شته چې دواړه پرې هم نظر وي؟
په مجموع کې د جنگ ختمول او د سوله ایز ژوند او په منطقه کې د ټولو سره ښه روابط، دا هغه مشترکات دي، مشترک نقاط دي. بیا هغې کې جزئیات هم راځي، مثلا د فساد سره مبارزه، د تریاکو د کښت او قاچاق بندول او امثاله هم، داسې ډېر مشترکات شته دي. خالص علاقه کول چې غیر مسؤول ډلې باید نه وي، نظامي نظام نهادونه هغه باید یې وي، دا هغه نقاط دي چې په دې باندې کاملا یو شانت نظر دی د دواړو منځ کې. یعنی زه نه وایم چې مشترکات نشته، مشترکې نقطې ډېرې دي. او معمولا مذاکره کې باید دغه نقطې نه شروع شي، یا مشترکې نقطې پیدا کړی شي او په هغې باندې تمرکز وشي تر څو یو د حل لاره پیدا شي. که اول د اختلاف په نقاطو شروع کې، بیا مشکل پیښیږي. ځنډ
آیا داسې د اختلاف نقطه هم شته چې په هغې باندې امکان لري چې جوړه ونه شي؟
دغه د تعبیر د دوی چې وایي د شریعت مطابق، یا مثال په توګه یو فرد یوه رایه، که هغه نارینه ای که هغه ښځینه ای، شاید په دې مورد کې سره اختلاف نظر بالاخره رابرسیر شي. چون طالبان په بل شکل باندې دغه لري چې اهل حال و عقد ورته وایي، ځینې خلک حق د رایې لري، ځینې خلک حق د رایې نه لري. هغه خو زموږ د قانون اساسي مطابق هم نه دی، د دنیا فعلي حاکم فرهنګ هم دا نه مني. افغانان هم شل کاله د جمهوري نظام چتر کې ژوند کړی، د نظام نه خوشاله دي. د نظام کې د خلکو د کارکرد نه به خوشاله نه وي، اما اصلا د نظام د ساختار نه خوښ.
کومې مودې څخه چې د سولې خبرې پیل شوې دي، پاکستان تل دا دعوه کوي چې دوی ډېر مهمه رول لوبولی دی او مرسته یې کړې ده په دې خبرو کې. خو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې څه ګڼي چې آیا د سولې په پروسې به کوم منفي اغېز وکړي او که نه، څه ګمان کوئ تاسو؟
د پاکستان حالت خو فعلي داسې دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کله خبرې شروع شوې، وی ویل چې موږ دې کې مرسته کوو او ویم کړه، او امریکا ورنه تشکر یې وکړه، اظهار د امتنان یې ترنه وکړه. یعنی یو اړخ ته خو یو مثبت رول ولوبه. بیا ژمنه دا وه او دا ده چې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې او د یو سیاسي جوړ جاړي په راتګ کې موږ مرسته کوو. مصاحبه د صدر اعظم عمران خان د رویټرز سره وګوري، په همدې دوه درې مهمو نقاطو باندې ډېر په وضاحت خبرې کړي. یوه هم دا وه چې موږ غواړو چې د امریکا د عسکرو د وتلو د اکمال نه مخکې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي، او موږ په دې کې مرستې ته حاضر یو. بیا دا مور سره وویل چې په پخوانۍ پالیسي د ستراتیژیک عمق هغه اوس موږ تغییر کړی ده، او په دام تغیر کړی چې موږ نه غواړو یا اصرار نه کوي چې په کابل کې د زمونږ د خوښۍ ادارې د افغانانو د خوښۍ ادارې دي. او اخري بل نقطه چې په تاکید کړی ویل چې پاکستان باید په افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي بلکې مرسته وکړي چې ضروری ده. نو یعنی وینا او په حد کې خو ډېر ښه حالات دي، اما د عمل تر اوسه پورې موږ منتظر یو چې دا کوم واجمنې چې کوي وادي چې کوي اوس خو وخت هم نږدې کېدو باندې د امریکا د قواو د اکمال هیله ده چې دا د عمل په ډګر کې پیاده کړي. دا یو خاصه حادثه چې د ملي امنیت سلاکار وینا او بیا پاکستان د هغې مقابل کې یو موقف ونیو، د زموږ دواړو ملکونو روابط په تیر اویا کلو کې داسې حالات لري، دا ژورې او جګې او ټیټې لري، دا ملامت کول یو د بل شته چې بلیم ګیم ورته وایي، دا دا د وی اکثره کله ډېرې شي کله کمې شي. او زه یقین لرم چې د ملي عملیت سلاکارم چې څه ویني په یو بنا باندې ویلي دي، د یو معلوماتو په اساس باندې ویلي دي، د یو مشکل په اساس باندې ویلي دي. اخوا د پاکستان د اړخنه زما توقع دا و چې هغوی به ووایي چې دا موږ ردو نه منو، دا د بې بنیاد دي. که دومره جواب ورکړل شي بیا ښي، خو ښاغلی قریشي هم لږ لږ تیز لاړ، لږ د هغه معمول حد نه عکس العمل یې شدید تر. اما بیا هم هغه وایم چې دا زموږ په روابطو کې د جګې او ټیټې شته، دا حل کېږي انشاءالله، ډېر زر حل کېږي، ډېر زر به زر به حیاتونه ولاړ شو کېږي.
ډېره مننه
ستاسو، سلامت.
VOA دیوا په سیټلایت ټی وی
هر ورځ سلیرش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سیټلایت پر ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایت فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساتا.
خبری خبرونه لا دوام لري او ستاسو د ملکیت خمننه کوي چې را سره په خبرونه کې مالیاس. زو د بل مهم ریپورت ولوري ته چې د امریکای ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن پرون په جنیوا کې لیدل کاته کړی دا او د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سیمې او ثبات په اړه د خبرې اترې هم کړې دي. همدارز ایران کې د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه هم غږېدلې دي. راځي چې تفصیل یې د شوړزاده څخه په دغه ریپورت چې واورو چې پرون د دواړو ولسمشرانو د خبری کانفرنس تفصیلی هم تاسو په کې راغون کړی دی.
د جنیوا په سویس قلعه کې د شو خوندور ټوکو یادونه د امریکا صدر جو بایدن هم کړی دا.
دغه ټوله غونډه چې زما په فکر څلور ساعته وه ډیره مثبته وه.
د بایدن روسی هم منصب ولادیمیر پوتین بیا ویلی
ټول خبرې غټورې وي.
دوه خواوی په دې رضا شوی چې په ستراتیژیک ثبات او سایبر سکیورټی یا انټرنیټي امنیت په خبرې پیلوي.
حقیقت دا دی چې د سفارتي تعلقاتو کمولو او یو بل ته د سزا ورکولو نه خبره وتلې ده، دا ډیر مهمه ده. خو را روانې سو میاشتې به سرګندوي چې د روس پر رویه کې څومره بدلون راغلی دی.
خو د نولسمې پیړۍ په دغه تاریخي خلا کې د لیدو کتو باوجود اختلافونه لا هم موجود دي چې مهم پکې یوکرین دی، چرته چې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او یوکرین د پوځ ترمنځ د کلونو راسې جګړه روانه ده.
ما د یوکرین حاکمیت او ځمکنۍ خودمختاری ته د امریکا ژمنتیا وښودله.
یوکرین غواړي چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د کم پاړه چې ماسکو وایي کله به یې هم ونه مني. جو بایدن د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د روس بندي مخالفه مشر الکسی نیوالنی مرسته هم په ډاګه کړي، خو پوتین د مخالفینو پر ضد د عملیاتو خبر رد کړه او په امریکا کې د تورپوستو د حقوقو لپاره شو مظاهرو کې اړي غړي ته غوته ونیو. خو د نیوالنی په مسلې کوم دفاع ونه کړه.
هغه یعنی نیوالنی بیرته روس ته راغلی او قصدن داسې عمل کوي لکه چې هغه بندي وي، هغه چې څه غواړي کوي.
صدر جو بایدن دا خبره په ډاګه کړه چې هغه د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ نه جدا دی، چا چې په کال 2013 کې د امریکا استخباراتي ادارو پر ځای د پوتین حمایت کړو، کله چې د کال 2014 په امریکایي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې تورونه لګیدلی وو. ډونالډ ترامپ ویلی د دغه تورونو پر ردولو صدر پوتین نن ډیر قوي وو.
ما دا خبره په ډاګه کړی چې موږ به د خپل جمهوریت ته سرلوړی او انتخاباتو کې د ګډوډۍ هیڅ قسمه لاسوهنه ونه زغمو او د دې به ځواب ورکوو.
بایدن پوتین ته دا هم ویلی که روس په امریکا کم قسمه سایبر حمله وکړه نو امریکا به هم په دغه لار ځواب ورکړي.
بایدن به د کوم قسمه سایبر حمله مناسب ځواب ورکوي ځکه په دې خبره پوهیږي چې روس په انټرنیټ یا سایبر هغه شان طاقت نه لري خو لږ ډېرې لري دومره چې په دغه شان بریدونو امریکې ته لوی تاوان ورسوي.
بایدن د پوتین سره د لیدو سمدستي وروستو واشنگتن ته راستون شوی او د خپلو ائتلافیانو سره د بین البراعظمي اړیکو خوکولو 19 سفر یې پای ته رسولی دی. شعیب زاده، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
پاکستان د بلوچستان صوبی ولوري ته چیرې چې اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو نن تر 500 ساعتونو کې د صوبی ټولې لوی لارې وتړلې چې په راتلونکي بودیجه کې د دوی وړاندیزونه شامل کی او تورې لګولې دي چې د دوی سیمې له پامه غورځول شوې دي او وس دوی د حکومت پر وړاندې احتجاج کوي. راځي چې تفصیل یې د حمید سمسور په دغه ریپورت کې واورو.
د بلوچستان کامل لاري تر 15 ساعت پوري نن تړل سوي وي. د دغه کاربندیز اعلان د بلوچستان اسمبلی د متحده اپوزیشن لوري سوي وو. په کوم کې جماعت علما اسلام، بی ان پی منګل، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نور یو شمیر ګوندونه شامل وو. د کاربندیز له سبب څخه پر کامل لارو باندې ترافیک په ټاپه ولاړو. دا کاربندیز دوی له دې سبب کړی و چې په مالی بودیجه 2000 او 2001 کې د مخالف ډلې حلقې له پامه غورځولې دي. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې د حکومت دا ډول چلن د زغم وړ نه دی.
آپ جہاں چاہیں چونکہ آپ کا بجٹ ہے، آپ کی طبیعت کا بجٹ ہے، آپ کی خواہش کا بجٹ ہے یا آپ کو جس طریقے سے کہا گیا
تاسو چیرې هم زی داستاسو بودیجه ده، داستاسو د خوشی بجټ دی، داستاسو د غشتونو بجټ دی چې و تاسو ته څنګه ویل سوی دی پر اغلی ک باندې تاسو روان یاست او بودیجه جوړوي. خود بلوچستان وزیر خزانه بیا دغه تورونه رات کړل.
وو کہتے ہیں کہ جی ہمیں براہ راست فنڈز دیں. ہم نے کئی دفعہ ان کو واضح کیا ہے کہ حکومت بلوچستان اسکیمات منظور کرتی ہے لوگوں کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے.
دوی وی چې موږ ته لاس په لاس باندې مالی ونډه راکړي. موږ په ډیر وار باندې و دوی ته څرګنده کړې ده چې حکومت بلوچستان سکیمونه منظوروي، د خلکو واړتیاو ته ګوري چې چیرې د اوبو ضرورت وي، چې چیرې وای سکول ته اړتیا وي او چې چیرې وروختون ته ضرورت وي. متحده اپوزیسون تور لګوي چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان له تیرو درو کلو څخه د پرمختیا د پروژې مالی ونډه په خپله خوښه باندې په خپلو سیمو کې ګاروي او دا د خپل ټاکل سوو سلاکارانو په ذریعه باندې هلته لګوي. اپوزیسون ګوندونه وی ټاکل سوی ده چې سبا به مالی بودیجه دلته په بلوچستان اسمبلی کې وړاندې کوي. دوی به د دې پر مهال باندې اسمبلی به شاوخوا محاصره کوي. د اپوزیسون جماعتونه وی چې د دوی په حلقو کې خلک د اوبو، تعلیم، د روغتیا، د سړکونو او د برېښنا اسانتیاوي غواړي. د دوی په خبره چې د اپوزیسون حقونه حکومت تر پښو لاندې کړي دي. د اپوزیسون مشران وویل کچیر حکومت د دوی دغه غوښتنې په مالی بودیجه کې شامل نه کړلې نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. خود بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان بیا د اپوزیسون دغه تورونه ردوي. دلته په بلوچستان کې نه یوازې اپوزیسون ګوندونه بلکې د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي، بلوچستان عوامي پارټي هم د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد باندې احتجاجونه کوي. د ریزې دادې چې د دوی په سیمو کې د پرمختیا کارونه نه کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
زو دیو بل اقتصادی ریپورټر ولوري ته چې کارپوهان وایي د هیواد په کچانی په پاکستان کې او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې تجارت او پرمختګ لپاره په هغه قوانینو او قاعدو کې بدلونه او اصلاحات راوستل پکار دي کوم لامل چې سوداګر نشي کولای چې په خلاص مرټ سرمایه کاری یا سرمایه گذاری وکړي. دوی وایي چې کچيري سوداګرو لپاره په حکومتي کچه په قوانینو کې اسانۍ پیدا کړل شي نو د مغربي پولی په مرسته سره د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وده کولی شي. راځي چې ټول تفصیل د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې وګورو.
په خیبر پختونخوا کې صنعتي ماهرین وایي تجارت او صنعت ته ودی ورکولو لپاره په هغه قانونونو او قاعدو کې بدلون راوستل مهم دي کوم چې صنعتکارو ته په روزګار کولو کې خنډان جوړي. په دې حقله د پېښور یو مقامي هوټل کې دستوره تابعه شوې وه چې پکې د خیبر پختونخوا او د وفاق سرکاري محکمو چارواکو ترڅنګ تاجرانو هم ګډون وکړو. په خیبر پختونخوا کې د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختګ ادارې سمیډا مشر راشد امان وایي د قبایلی سیمو بشمول د خیبر پختونخوا نورو علاقو کې د روزګار او تجارت موقع شتون لري خو صنعتکارو لپاره په قانونونو کې اسانۍ پیدا کولو سره د دغنا په لویا کچا غټی پورته کېدل شي.
دا چې کوم زمون کې پی ریجن دا زیاتره چې دا هغه ٹریډ اورینټډ دا نو اسپیشلی د کوم دا ٹرانکټ کو لګیو اکراس بارډر ٹریډ نه صرف افغانستان سره انکلوډینګ فاٹا او د سره سنټرل ایشیا او تاسو کتلی چې لاس ټو منتھس نه چې دا لاس دو میاشتې چې دا د تاجکستان او پاکستان ترکستان پریزیدنټس راغلي دي او دې باندې ورکینګ پیپر آن دا دیکھیے کم چھ پالیسی کے ایشوز روان دی آغا مونگ آلریڈی آئیڈینٹیفائی کرے تھا اور مونگ سبمٹ کرے تھا ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ آغا کہ دا چاہیے سنگا مونگ دے کے آسانی پیدا کولی شو آغا کسٹم ڈپارٹمنٹ دا ایف بی آر دا صوبائی آغا دی الٹیمیٹلی دا چاہیے اکراس کم چھ بارڈرز دی دا مارکیٹ مونگ ٹیپ اوکو
دا یاد ادارے رحماری آز ویناوا دا صوبے دا سرمایہ کار اداری یعنی بورڈ آف انویسٹمنٹ دا لارخونو ترمخہ سمیډا خزینه سوداګرو ته د انټرنیټ د لارې کاروبار کولو او لویو مارکیټونو ته د رسایي تربیت ورکړي.
زموږ زنانو سره خو دې د ډیجیټل لټرسي چې وته ویلې شي نو د دې هم کمې ده. نو سمیډا با زدا اوم په دې لړکی مونږ اوس دا کار کوو خاص کر د کووډ په سيناريو کې مونږ دا خپل کوششونه زیات تیز کړی دي چې مونږ زنانو ته آنلاین ټریننګز او د هغه چې کومه کیپاسټي بلډینګ یعنی هغه چې کوم استعداد دې قابلیت دې آنلاین یا ډیجیټل سيزونو ته د رسایي حواله سره هغه لپاره مونږ کافي زیات جې دی دا سه ټریننګونه کوو او دا نن نه چې کوم انیشیټیو دې دی بورډ اف انویسټمنټ دی ریګولیشنز حواله سره نو دې دی ایکسس دې لپاره به هم جی مونږه زموږ کوم زنانه دی هغه لپاره به سپیشل بیل دا سی ټریننګ کورسونه کو چې هغه دا پورتل بسنګ یوز کړي.
د دغه غونډې په محل د صنعت او تجارت د لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشر ملمو د نوموړي ویناوا صوبای حکومت چمتو دی چې ملکی او غیر ملکی سرمایدارو ته په خیبر پختونخوا کې د روزګار په لړ کې کم خندان مخې ته راځي هغه لري کړی او افغانستان او منځنۍ ایشیا سره تجارت وده وکړي.
دی وکه خیبر پختونخوا کې 15 گیټ ویز کولاو دي خیبر انګورډا غلام خان خرلاچی او ورسره اوس اراندو کولاوی ګرډی دي زمونږ سمره منرز دي هغه صرف پروسیسنګ واړي ټول ایکسپورٹ دی دغه شان دي زمونږ آئل اینڈ گیس سیکٹر دی خیبر پختونخوا حکومت تاسو له سروسز درکې تاسو له ایز درکې زمونږ بورډ اف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ خیبر پختونخوا ویب سایټ کولاو دی تاسو خپل کوریز کولای شئ کوېسچنز کولای شئ موږ تاسو له سپان کوو موږ تاسو له ویډیو لینک باندې میټینګز کوو موږ تاسو به اگریمنٹ تر دسخته پورې به ویډیو لینک باندې ساتو.
د چارواکو ویناو چې تیر شپږو میاشتو دوران سکم 50 هغه نقطې په قوانینو او ریګولیشنز یا قاعدو کې پنخه کړې شوې کوم چې د تاجرانو لپاره مشکل پیدا کړي. د هغې ویناو د وزیر اعظم عمران خان په هدایاتو د دوو کالو دوران ځینې هغه ریګولیشنز یا قاعدو کې به بدلون راوستل شي او یا ځینې به په مکمل توګه ختم کړي شي د کوم له عمل چې تجارت پرمختګ نشي کولای. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیو نیوز پیښور.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو دا مهال یو بل ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ کورونا وایرس په سیمه کې اقتصاد او زیاتره کاروبارونه خراب کړي دي، خو کاروندګر هم د تاوانونو او زیان څخه سرونه ټکوي او وایي چې دوی د پاره آمدن کې لا کمې راغلي دي. راځي چې د ملک وقاص دغه یو ریپورت په ګډه سره واورو.
د ګرمه موسم چې هر کال د پښتونخوا په پټو او باغونو کې یو شمیر میوې او سبزی روټو کوي چې د زیات مقدار او پیداوار لوجې نرخونه پریوزي او کروندګر تاوانونو سره مخ شي، ځکه بیا د فرهاد علي کروندګر پشان یو شمیر نور هم دغه ګیلې شروع کی چې تاوانونو سره مخ دي. فرهاد علي کروندګر چې په ټماټرو کې ډیر تاوانونه ولیدل، دی وایي چې وړاندې به د عام تخمونه کرل او اوس د هایبرډ تخمونو سره د جال خورې او د هغې خصمانه باندې خرچې زیاتې شوې دي او دوی د ټماټر صرف یو استعمال په کټوي کې لیدي چې نور څه نه خبر نه دي.
نو موږ اوس دا وایو چې لکه د دې باندونه خرچه شو او آمدن یې کم شو، بکار چې دې آمدن زیات کولی شي، ځکه چې سیز زیات شو ملک سیز پیدا هغه زیات شو، خو لکه مارکیټ کې مخکې دغه نشته، هر یو ځای کې شته او دې کې نشته، ادې نس نه جوړیږي ولا صرف خوراک کې استعمالیږي.
فلک ناز شاه چې د ترنا فارم فوډ ټیکنالوژي یا د خوراک شیانو سنبالی ماهر او مشر دی، وایي چې د دوی شعبه د خوراک د سنبالی په نوي طریقو سیړنه کوي او موجوده یا ګټورې سیړنه باندې کاروندګر له تربیه ورکوي.
موږ دلته یو کو مین کار چې د هغه پروډکټ ډیولپمنټ باندې دی، هغه موږ ریسرچ دلته موږ سره خپل سټاف چې کوم ریسرچ افیسر دی او د سر نو سپورټینګ سټاف دی، موږ زیات کار چې دی هغه دې باندې کو چې موږ فروټ او ویجیټیبل یا سیریلز یا هر هغه شی چې کوم فوډ مطلب کنزمپشن کې دي شي هغه موږ پروډکټس جوړو، نو هغه باندې موږ ریسرچ کار کوو او کوم پروډکټ چې موږ سره ډیولپ شي هغه به ټیکنالوژي ترانسفر لپاره خلکو لپاره موږ ټریننګ ورکو.
د یاد شوبې د خوراک د سنبالی سیړنکار ارسلان خان هم داسې کاروندګرو ته وایي چې د ارزان بیا او زیات مقدار ټماټرونه مختلف قسمه مصنوعات لکه کیچپ، جوس یا پیوري جوړیږي چې کاروندګر په خپل کور ارزان بیا پیداوار کارولی شي.
ټماټر جوس محفوظ کول ډېر اسانه طریقه ده، تاسو په کور کې هم کولی شئ. د دې لپاره تاسو له جوسر بلینډر پکار دی، چاړه و پکاري او یو وړوکی غونډه کې برتن پکار دی، هغه تاسو دا ټماټر چې دی هغه وینځل لی چې وینځل نه پس دغه چې کم داغي پورشن دی هغه تلر کول دی او د تخم هغه لر کول دی، بیا دا درې سلوري سو کې کټ کول دی او په جوسر بلینډر باندې وهل دی، داغې نه بعد دا ململ کپڑے نه چاڑ کول دی چې کم صافی وزن تاسو سر راغې هغه ته 2 ګرام د کیلو بسر باندې پوتاشیم میټا بای سلفایټ او 10 ګرام د کیلو بسر دی تاسو مالګه واچوي دا تاسو محفوظ کولی شئ. د دې نه تاسو بیا مختلف قسمه مصنوعات جوړولی شئ.
عابد شاه شینواری د ترنا فارم هم د فوډ پریزرویشن یا خوراک سنبالی ماهر دی، وایي چې نن سبا د امونو موسم دی او ارزان هم دی چې ارزان شي قدرمن کې دی شي چې په دې کې مختلف مالګې استعماليږي او عام د کلی پساری دکان کې خرڅيږي.
که چېرته څوک په کور کې جوړول غواړي او هغې سره پلپر نه وي نو هغه دې نه پسه دا چیلکه لري کی او په بلینډر باندې دی دا امونو نه جوس اوباسي او بیا د ململ کمپنۍ نه چاڼ کړي او هغه چې کومه ګوده موږ سره راشي نو که موږ جیم جوړول غواړو نو د یو کیلو ګودې سره به زمونږ یو کیلو چینی لګي او ورسره به 20 ګرام سیټرک اسید یا ټارټری ورته وایي هغه به موږ لګي او دې سره سره 2 ګرام دوائی پی کلو په حساب سره مونږ تبا دې د ضرورت وی د به مونږ په اور مانی کیو شیره به جوړ کړو دې تبا مونږ ام جوس واچو او ام او جوس چې مونږ کله میلاو کړو دینه چې کله مونږ ته یو کنسټنسی راشي لکټینګ سی نو هغه زمونږ کله زمونږ بس هغه جیم تیار شو.
د یاد وړ دا چې کاروندګر فصلونو کې تاوان نه پس دومره توان نه لري چې هم د یو فصل پریزرویشن یا سنبالی هلی وکړي، نو وفاقي حکومت چې یو خوا کاروندګرو د خورو سرو او تخمونو لپاره د بې سوده قرضو اعلان کړی دی، نو د روزګار یا داسې کاروندګرو لپاره یې هم د قرضو ورکولو غور کړی دی چې د فصلونو په سنبالی یې خرچ کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
د جیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د غری پورت ولید او د مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د امریکا په زینو سیمو کې نن سبا تازه کی یا تازان چې سکه دا ورته ویل کیږي په ګن شمیر کې په نظر راځي او د هر دغه سکیډاز ولس کال وروسته د ځمکې څخه راپورته شوې دي او د ډیرو خلکو لپاره دغه یو شور جوړونکي حشرات دي خو د ډیرو نورو لپاره خوندور خوراک هم کېدی شي. راځي چې د امریکا غږ دغه یو ریپورت چې کلسوم کاکړ ستاسو لپاره راغونډ کړی دی تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د تازانو دا ژغونه په واشنگتن ډي سي او شاوخوا سیمو کې د یو سو اونۍ راهیسې اورېدل کیږي. دا ځانګړي تازان د هر ولس کال وروسته را پیدا کیږي. ډیری خلک د دوی د ژغونو د شور او د غرزیدلو ورګونو څخه په زحمت دي. خو د تیپ کاو ریسټورنت مالکه سنگ لونګرت ورته خوشاله ده.
موږ دا ښه صفا کوو، ښه په خو چې دا یقیني کړو چې د خوراک لپاره سم وي. زی درینا تر سلو زره پورې منځم. موږ یو قسمه نظر پوښتنه وکړه چې څوک به د تازانو خوړلو هڅه وکړي. زیاتره ځوانانو د شوق لپاره خوړل غوښتل چې خوندي څنګه دی.
پخلی کوونکی زموږ لپاره د تازانو درې قسمه خوراکونه تیار کړل. یو قسم کې تیلی کوټلی تازان د لسن، ادرک، پیاز او د مایی د ساس یا چټنی او د لیمو جوس سره تیار کړل.
ډیر خوندور دی.
بلې تیلی تازان د مونګپلی، لیمو پانی، املی، ادرک او مالګې کې تیار کړل. په یو بل قسم کې بیا تازان وی شول د مایی ساس، لیمو جوس، د ورجو پاوډر او ځینی شنی پانی پکې ګډی کړي. دغه خوراکونه په ریسټورانت کې عادي نه خرڅیږي. خلک کولی سي چې له ریسټورانت څخه واخلي او ځان سره یې یوسي.
اخیستونکي د ټلیفون د لارې یا آنلاین آرډر وکړي او خوراکي یوسي.
د نړۍ په ځینو هیوادونو کې اشرات د خوراک لپاره استعمالیږي او په غربي هیوادونو کې استعمال نشته.
زما په یاد دي زه چې وړکې وم زما مور، پلار، تر او ترور به تازان راټولول. په امریکا کې تازان بې خونده ګڼل کیږي خو په ځینې نورو کلتورونو کې د خوراک لپاره کاروي.
دوی تازان په وړمبي ځل خوري.
ډیر خوندور دی. نمکین او کلک لکه د شریم په ډول.
د غذایت او د ماحولیاتو ماهرین د ډیر وخت راهیسې وایي چې اشراتو کې د سروي څخه زیات پروټین وي. خو په امریکا کې د تازانو خوړل د زړورتیا کار دی.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د سوات سیمې کالام ولوري ته چیرې چې سیلګری یواری بیا په راتلو پیل شوې دي او ریسټورانټونه هم پرانستل شوې دي او خلک د دغې سیمې د ښکلا او د ښکلي موسم څخه خوندونه اخلي. راځئ چې د فیاض ظفر ویډیو ریپورت په ګډه سره وګورو.
دا هیواد په مدني سیمو کې د زیاتې ګرمۍ او لوډ شیډنګ لغبله یو شمېر خلکو د سوات ښایسته او یخو سیمو ته راتګ شروع کړی دی او د سوات ښایسته سیمه کالام کې د سیلګرو ډیره ګڼه ګوڼه په نظر راځي. د پنجاب حافظ آباد نه د خپل کورور له سر راغلی حسن رضا بټي ډیوه ته وایي
بہت مزه آ رہا ہے.
دوی وایي چې دلته موسم ډیر ښه دی او دا کورول سره مو دا موسم او خایستا ډیری مزه واغسته او ټول خلکو ته وایم چې چکر لیدې کلام ته راشي. سیلګری وای چې دا کرنل شیرخان نه د چکدری پورې سواد موټر به او بیا د سواد سړکونو جوړې دوسرا سفر آسان شوه او آرام دې دې. خو دا بهرین نه تر کلام پورې سړک جوړ شوه دې خو بلاره په پلونو باندې وسوم کار روان دې چې لګبلې وخت ډیر لګي د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان دی وتاوی چې د پولنو ټیکا شوی دا او ضربه پر کار روان شي د کالم په ځنګل کې خیمه لګون کې او پاخ کړه خیمه ورګون کې زایتن سیف الله وای چې سکه ډیر زیات ملمانه کالم دا روان دي
ملمانه ډیر سوار راځي او دا زموږ ټینټونه دي او ماشاءالله ټول ډک شوی او زیو ملمانه ته ونه شو سر په یی بره موډرن ته لاړ او نور هوټلونو کې هم ځای نه و
د کلام هوټل اسوسییشن صدر عبدالود وای چې کلام نه ملمانه بیا موډرن ته ځي او هلته د موډرن د خاصتا او خموسم نه خوندونه اخلي ملمانه د جون په میاشت کې ګلیشیر یا د واورې ګټ ته هم چغر لزی او سم ملمانه شای بخت هم چغرلا زی دا نو خار نه د مرګر سره راغره جواد خټک دی وځوي
ګرمي نه ډیر زیات تا شي حتی نو خار کې ډیر زیاته ګرمي او تنګ نو موږ چې د بار راش او اوټینګ به موشي او د موسم د دې ډیر خسته دی ډیر زیات رشته انجوای کوو دلته ډیر زیات لوډ شیډنګ دی نن سبا او دلته کې خم موسم هم خسته دی او نو لوډ شیډنګ شته نه ډیر کون کوي
کلام کې یو غیر سرکاري تنظیم اس آر اس پی یا سرحد رول ڈیولپمنٹ پروگرام دا اوبونا دا بجلی جوړولو مشین یا هایډل پاور جوړ کړی دی چې لګبلې په ارزان نرخونو ټول کلام ته سلیج ساته بجلی ورکولی شي او د شپې په کلام کې هر اړخ ته رڼاګانې وي او راغلی سیلګری زیات د کلام په مال روډ باندې ځان لا د شپې خریداري کوي فیاض زفر وایس آف امریکا دوا کلام سوات
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو دغه خپله ریپورت تاسو ولیدای او په دې هله چې د دې څخه مخوند خسته وي په سیمه کې چې کله بارخه بجلی نه وینو په سواد کې بیا دغه سیل ډیر زیات خوند هم کوي ځکه چې هم خو هوا سړه وي موسم خوي او هم بیا په کې خوراکونه هم ډیر ښه کېدل شي زو د محل د یو بل ریپورت ولوري ته او تاسو پام راګرځو او بوزمو دوبای ولوری ته چیرې چې د پښتونخوا او د پښتو ډیر پښتانه ودونه هلته هم تللی دي کډوال دی او د دې ترڅنګ هلته روزګارونه کوي او کارونه هم تر سره کوي په متحده ایالاتو یا په عرب متحده ایالاتو او دوبۍ کې نور داسې ډیر ریسټورانټونه دي چې پاکستانی ریسټورانټونه دي او هلته بیا د پښتانه او نور پاکستانیان هم زی او خپل د هواد او کلتوري خواړه هم کوي نو زو د یو ریسټورانټ ولوري ته چې نواب ریسټورانټ نومیږي او عرفان بهادر تاسو دغه ریسټورانټ ته بوزي او تاسو باندې د دې ریسټورانټ خوراکونه ګوري
دا په شارجه کې د پاکستان چوک په نوم مشهور ځای دی د چوک ته پاکستان چوک زکوې لیکي چې هر طرف ته پکې د پاکستانو کاروبار نه دی دلته یو پاکستانی ال نواب نومي ریسټورانټ دی چې د کرونا په سخت وخت کې پرانسته شوی د دې ریسټورانټ کارګوزاري نوابی ده د څه په وجه چې په ټول امارات کې لږ وخت کې ډېر نوم شوی دلته خوراک او د کارکوونکو جمع پیدار یو ځانګړی ښکلا لري د نواب ریسټورانټ مالک طلحه سویل چې تعلق یې د پاکستان سرحد اسلام آباد سره دی وی او ایډ یو ته وی چې په دې هوټل اته لکه درهمه خرچه شوی اوس په میاشت کې سلور پینځه لکه درهمه پورې کاروبار کوي طلحه سویل زیاته کړه چې د دې ریسټورانټ پینځه میاشتې مخکې پرانسته شوی چې د کرونا په وجه د نړۍ روزګار د تاوان سره مخ او خلکو به راته وي چې تاوان به وکړي
جی سب نے بڑا کہا کہ آپ کووڈ کے اندر آپ نے پروجیکٹ کھڑا کر دیا ہے یہ تو آپ نہیں سنبھال پائیں گے لیکن الحمدللہ کہتے ہیں ہماری موٹیویشن ہائی تھی سب ہمارے بلکہ ہماری بیکنگ بہت اچھی تھی ہمارے پیرنٹس
ماں تب خلکو ویل چې د کرونا په وخت کې دی پروجیکٹ یا پروژه شروع کړه نو تاوان سره به مخ شي خو زه ورختا نوم ځکه چې د مور او پلار مرسته را سره وه نو شروع نه را سره گا تړلی وو په دې ریسټورانټ مې و اته لکه درهمه خرچه راغلی خو په میاشت کې اوس څلور یا پنځه لکه کاروبار کیږي دې ریسټورانټ کې نوابی خوراک نوابی طریقه کې په کړایانو او هنډیانو کې میلاویږي ورسره زمون کارکونکو پاکستانی روایتي جامې او شیروانی اچولي کوم چې د ریسټورانټ د نوم سره سمای خوري
اور جس طریقے سے ہمارا کھانا آتا ہے روایتی سٹائل میں کھانا آتا ہے کڑھائیوں میں ہانڈیوں میں اور انگیٹیوں میں کھانا آتا ہے
تدیر ریسٹورنٹ نمائش نوابی جوړ کړی شوی دی او کارکون کې شیروانی کې کار کوي. یو پښتون کارکون کې چې تعلق یې د مردان سره دی په سوال او جواب کې وی او وی ډیو ته وی چې 1200 درهمه تنخوا اخلم خو ټیپ راته ملاویږي څه سره چې گزارا ډیره ښه کیږي.
مشیر اعظم درور جان دلتا بزرتی دری صدور میں اشتنا کار کو دلتا مال پر من چ گنے 1200 درم را کے او بس الحمدللہ بس وغیر سر خوش سٹی پن ملے وی ستن خام دو سر ما پختان نم رازی بل چ گنے ست پنجاب خلق ام رازی لٹی زیات بس بل د پاکستان سر چ گنے ریلیٹڈ ار خدم صبح ټول صبح نہ خلق دلتا رازی او باربیکیو ملے وی گی ہانڈیاں ملے وی گی کڑائی ملے وی گی او جی تبری خبر خود بہت چرسی کڑائی دے جی او مٹن کڑائی دا او دا مٹن سے ریلیٹڈ او تو باربی کیو دا پلاؤ دی او تو کم لگا ملا دی دل نہ نہ تنگی گو نہ بس دے سوس کم تے بلی دے کچا دت شو دے سا
پارا بھی امارات کی دا پاکستانو کاروبار نہ چلی گی زکہ چ دلتا تا پاکستان ډیر خلق آباد دی تو پاکستان نه بهر اوسیدن کې وطني کې خپل کاروبارم کوي نو کوشش کوي چې د خپل ملک نوم او نخ ژوندې ساتلو د لپاره پکې زه پری دي څنګه چې النواب رسلون کې شوی چې ورته د راتلونکو په خپل ملک مين هم مات شي او کاروبار ور سره ودم موي. عرفان بهادر وایس اپ امریکا ڈیوا یو ای
خبرونه پایت اور رسیدل ستاسو قربانه منزه شهید سره د خبرونی پروډوسر عبد حسین ستاسو نخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلواړه او آباد اوسئ.